دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلامونه او ښه چارې د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته راغلست. په دې خبرونه کې یو راپور وایي چې افغان طالبانو پاکستانی طالبانو سره ژمنه کړې چې که د دوی د واکمنۍ په ټینګښت کې مرسته وکړي نو افغان طبیعت به ورکړي. دا هم د طالبانو غبرګون.
زموږ په هېواد کې هېڅ کوم خارجي تبه وجود نه لري چې هغه دې دلته فعالیت ولري یا د فعالیت اجازه ورکول شي.
په کابل کې نن په یوه مظاهره کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون غوښتنه وشوه. په غزنی کې یو شمېر ماشومان د زده کړو پر ځای مزدوري کوي. او په کونړ کې بیا خلک شکایت کوي چې د افغانۍ ارزښت اوچت شوی خو نرخونه نه دي رالویدلي.
چې ډالر ختلی و ریټونه جګ شوي دي. بیرته ډالر ټیټ شوی دی ریټونه نه ټیټېږي. اوړه دغسې ګران دي، په 3000 او په 2500 روپۍ به وری ده.
په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې په سلګونو کسانو د امریکا ضد لاریون وکړ او له دې هېواده یې غوښتنه کوله چې د امریکا کنګل شوی د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. چین د روسیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوې د یوه پریکړه لیک مسوده رد کړه. د امریکا متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکي وایي د کورونا وایرس نوې بڼه او مایکرون اوس پر پخوانۍ بڼه غالبه شوې ده. بشپړ خبرونه. په کابل کې په سلګونو کسانو د امریکا ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو د امریکا سفارت ته نږدې د دې هېواد پر ضد شعارونه ورکوله او غوښتنه یې کوله چې واشنګټن دې ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. لارون کوونکی وایي امریکا په غیر قانوني توګه د افغانستان د خلکو شتمني کنګل کړې او دا کار دوی ته د منلو نه دی. لارون کوونکی وایي د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله افغانان له ستونزو سره مخ دي نو له همدې امله د امریکا خپل بندیزونه لرې کړي او نړیوالو ته هم پکار ده چې امریکا د افغانستان د شتمنیو آزادولو ته اړه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هغه مهال د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه چې طالبانو د اګست میاشتې په 15مه کابل ونیو. واشنګټن تر اوسه د دغه شتمني له آزادولو ډډه کړې ده. چین د روسیې په ملاتړ له ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوې د یو پریکړه لیک مسوده رد کړه. دغه پریکړه لیک مسوده له افغانستان سره بشري مرستې له هغو اقتصادي بندیزونو څخه چې امریکا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لګولي استثنا کول. یوه ډیپلوماټ چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې چینایانو د دغه پریکړه لیک د مسودې په متن کې د یو مورد د لرې کولو غوښتنه کوله. د راپور له مخې په دغه مورد کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له کمیټې غوښتنه شوې چې افغانستان ته د زیاتو مرستو د رسولو د اړتیا په صورت کې د کنګل شویو پانګو څخه معافیتونو ته اجازه ورکړي. یو بل ډیپلومات هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط دې اژانس ته ویلي چې چین چې د امریکا له بندیزونو سره په اصل کې مخالف دی، په تدریجي ډول د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو سره یې هم مخالفت کاوه. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې بشري او حیاتي مرستې باید له کوم خنډ پرته افغانستان ته واستول شي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې نن سهار د انسان تښتونکو پر یو پټنځای عملیات کړی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي دغه عملیات د جلال آباد ښار د لومړۍ حوزې اړوند په قصبي سیمه کې شوي او په نتیجه کې درې اختطافچیان وژل شوي او دوه نور نیول شوي دي. دغه دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي انسان تښتونکو مقاومت کاوه چې په ترڅ کې د طالبانو یو سرتیری ووژل شو. طالب چارواکو ویلي په دې پټنځای کې هغه زرګر هم د اختطافچیانو لخوا وژل شوی چې له څه مودې راهیسې ورسره و. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ پر رسنیو د پام وړ اغیز کړی دی. د ټولنې د یوې سروې پر اساس ویلي چې په هرو لسو رسنیزو بنسټونو کې څه باندې څلور هغه یې تړل شوي او 80% کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. دا سروې هم د بی پولی خبریالانو او د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې لخوا شوي چې پایلې پرون دوشنبه خپرې شوي دي. په سروې کې ویل شوي د طالبانو پر راتګ د رسنیو 40% ښځینه کارکوونکو خپلې دندې پرېښې چې ورسره رسنیزه فضا تر ډېره د ښځو له ونډې تشه شوې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي د تېر اوړي په مهال افغانستان کې 543 رسنیز بنسټونه فعال وو چې اوس یې یوازې 312 فعالیت کوي. طالبانو د بی پولی خبریالانو د راپور په اړه لا تفسیر نه ده کړی، خو له دې وړاندې له خپل اړخه د رسنیو او بیان ازادۍ د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي چې د کورونا وایروس نوې بڼه او مایکرون اوس پر پخوانۍ بڼې غالبه شوې ده. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي په تېره یوه اونۍ کې د کورونا د ثبت شوو پیښو 83% او مایکرون دی. د کورونا دا بڼه چې تر پخوانیو هغو چټکه خپرېږي د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنې وړ بللې ده. د وایروس دا بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې پیدا شوه، خو اوس د نړۍ شاوخوا نوي هیوادونو ته خپره شوې ده. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولس ته د کورونا اړوند مسایلو باندې وینا هم وکړي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. په پاتې خبرونه کې تاسو د راپورونو اوریدو ته رابولم او ورزو لومړی موضوع ته. په کابل کې نن سلګونه کسانو د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو د غوښتنې لپاره لاریون وکړ. دوی ګواښ وکړ چې بې وزله او فقیر افغانستان نړۍ ته په ستر ګواښ بدلېدای شي. امریکا د فقر ځپلي افغانانو ملي شتمني نه برمته کوي. دا په داسې حال کې ده چې سپینې ماڼۍ مخکې په دې اړه د طالبانو د حکومت غوښتنې رد کړې دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال نور تفصیل راکوي. زما همکار شفیق عیار هڅه کوي چې په کابل کې زمونږ له خبریال سره زمونږ اړیکه وصل کی. فکر کوم چې زمونږ خبریال په کابل کې د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی او جزئیات راکوي. بلې، مهرباني وکړئ.
اکل صاحب، نن په کابل کې سلګونه د دې خار اوسیدونکو د هغه څه په اړه باندې چې د افغانستان شتمني بولي او امریکا کنګل کړې ده، دوی د خلاصېدو غوښتنه وکړه او د یو لاریون پر مهال باندې وویل چې دا پیسې چې دي دا د کوم حکومت نه دي، نه د پخواني حکومت او نه هم د اوسني حاکمیت په افغانستان کې، بلکې د دوی په وینا باندې چې دا د افغانانو پیسې دي، د افغانانو شتمني ده او باید دا پیسې امریکا ژر تر ژره راخوشي کړي. تکل صاحب، دغه لاریون یو تنظیمون کی شفیق الله ازادي رادیو ته وویل چې کچيري امریکا دغه پیسې را خلاصې نکي او دغه پیسې ازادي نکي، نو یو فقیر افغانستان چې د ټولو نړۍ ته پستر ګواخ باندې بدلیدل شي او د افغانانو دغه ملیش تمانی باید دوی برمته نه کی. دوی دغه شان له طالبانو هم غوښتنه وکړه چې باید خلکو ته کاری زمینی رامنځته کی او د دې هیواد د اقتصادي بشري ناورین د رامنځته کیدو مخه ونیسي. خاغلی شفیق الله ازادي راډیو ته وویل
او ټولو بشرپالو بنسټونو باندې مدانه را وکړه چې باید هر څونه ژر امریکا د افغانانو کنګل کړي پیسې آزاد کړي. په دې اړوند زموږ لارینونه پراتونکو کې هم دوام کوي. دا د حکومت یا د تیر حکومت یا د اوسنی حاکمیت او یا هم د کوم شخص شخصي شتمنۍ نه ده، د ملي شتمنۍ ده، د تجارانو پیسې دي، د افغانستان ټول ولس ملت پیسې دي. د کنګل تیا د لامل ګرځیدل چې ولس له فقر سره مخ شوی ده.
تکل سے په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راوروسته د بیکاری او بیوزلۍ کچه چې د اوج ته رسیدلې ده، همدا اوس میلیونونه انسانان د رسمي راپورونو په اساس باندې دا بیکار شوي دي، او د دې هیواد بانکي سیستم لا هم له ستونزو سره مخ دی. په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان دغه 9.2 میلیونه ډالر چې دي د دې کنګل کېدل چې دا بل هغه ستونزه ده چې د دې سیمې د اوسیدونکو دغه شان د طالبانو د مت په وینا باندې چې د افغانستان وضعیت البته اقتصادي وضعیت له ستونزو سره مخ کړی دی. وړاندې له دینم طالبانو بار بار غوښتنه کړې و چې دا پیسې باید آزاد شي، خو په ورستۍ مرکه کې د سپینې مانۍ ویان دی جنساکي د دې پیسو په اړه باندې وویل چې یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې تر اوسه پورې د لاسرسي وړ نه دي او دا بندي دي. هغه دا وویل چې دا یو ډېره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې نن په کابل کې سلګونه معترضو کسانو د یو لاریون په ترڅ کې له متحدو ایالاتونو غوښتنه وکړه چې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني دې آزاده کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د یو راپور له مخې له پاکستانه زرګونه وسلوال او طالب پلوي افغانستان ته اوښتي څو د طالبانو د حکومت په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یو شمیر پخوانیو او اوسنیو طالب چارواکو له قوله په راپور کې لیکلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو او په مدرسو کې په زده کړو بوختو طالبانو غوښتنه کړې چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته د طالبانو سره د امنیت په ساتنه کې مرسته وکړي. سرچینو وایي په دې کسانو کې پاکستانی وسلوال هم شته، خو طالبان دا راپور ردوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي تیرو څلورو میاشتو کې زرګونه وسلوال او د طالبانو پلویان د دوی د مشرانو په بلنه له پاکستانه افغانستان ته تللي څو هلته د دوی اوسنی حکومت لا پیاوړی کړي. واشنگتن پوسټ دا راپور په افغانستان او پاکستان کې یو شمېر اوسنیو او پخوانیو طالب چارواکو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی. په راپور کې زیاته شوې د طالبانو لوړ پوړو چارواکو په پاکستان کې د افغان کډوالو په مدرسو کې په زده کړو بوختو زده کوونکو څخه غوښتي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته د طالبانو سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د طالب چارواکو له قوله په افغانستان کې د طالب وسلوالو شمېر 15,000 تنه ښایي، خو زیاتوي وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته د اوښتو طالب پلوو شمېر د 15,000 او 10,000 ترمنځ دی. افغانستان ته په تللو کسانو کې پاکستانی وسلوال هم شته. واشنگتن پوسټ د یو پاکستانی وسلوال له قوله چې افغانستان ته د طالب پلوو د استولو مسؤل دی لیکلي، دوی ته وړاندیز شوی که وغواړي افغانستان ته کډه وکړي هلته به دوی ته دایمي اقامت او د استوګنې لپاره ځای ورکړل شي. خو د طالبانو حکومت بیا دا راپور ردوي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل په خپلو لیکو کې د هیڅ بهرني هیواد وګړي ته د فعالیت اجازه نو ورکوي.
زموږ په هیواد کې هیڅ کوم خارجي تبه وجود نه لري چې هغه دلته فعالیت ولري یا د فعالیت اجازه ورکول شي تر څو د نورو هیوادونو لپاره یا د همسایه هیوادونو یا د نړۍ د نورو برخو لپاره تهدید متوجه کې ګواښ رامنځته کړي. په دې اړه باندې چې په هره ناحیه کې کوم راپورونه او ادعاوې نشریږي موږ یې په کلکه ردوو.
خو د طالبانو حکومت د دوی له واکمنۍ وروسته له پاکستاني مدرسو د دوی د حکومت د ملاتړ لپاره افغانستان ته دراغلیو افغانانو د ادعا پاره څونه ویل. خو واشنگتن پوسټ د قدرت الله پونوم دی وز د کون کې لقوله چې پاکستانی مدرسه کې زده کړې کړي لیکي څه کال ډیر زده کون کې مخ کې لدی چې د ستار بندي وکړي او خپل زده کړې بشپړې کړي افغانستان ته تللی دي. د دې په خبره څه کال مولایانو هم د خپل مدرسو طالبانو ته رخصت ورکړ چې خپل زده کړې نیمګړي پرېږدي او افغانستان ته ولاړ شي. د مخکنی جمهوریت حکومت لوړ پوړو چارواکو پاکستان تل په دې تورن کړی و چې د طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته خوندي ځایونه ورکړي دي، خو پاکستان او طالبانو دا تور راداوه. لواکا لري کړل شوی جمهوریت غنی د جولای په 14مه د مرکزی او سویلي اسیا نړیوال کانفرنس کې د خبرو پر مهال چې په تاشکند کې جوړ شوی وو ویلي وو وروستیو کې نږدې 10,000 وسلوال له پاکستانه افغانستان ته اوښتي او طالبانو سره یوځای د افغان حکومت پر ضد جنګیږي. له پاکستان افغانستان ته د اوخت طالب پلو پاړه داسې مهال دا راپور خپریږي چې ډیری افغانان د پاکستان پاړه د طالبانو د حکومت په دریز نیوکی کوي. وروستیو کې پاکستان ته د طالب چارواکو سفرونو هم سخت انتقادونه راپورته کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی له شلو زیاتې ورځې کېږي چې پاکستان کې دی، پر هغه مهال نیوکو زور واخیست چې د حقانی مدرسې ته ولاړ او د سمیع الحق له زوی سره یې وکتل. نیوکه دا ده چې د طالبانو حکومت لومړیتوبونه له پامه غورځولي او د دې پر ځای چې د خلکو ژوند، اقتصادي پرمختیا، د زده کړو او تحصیلي سیستم پیل ته پام وکړي، پر حاشوي کارونو بوخت دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو د شپې پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
په افغانستان کې یو شمېر ساختماني، لوجستیکي، صنعتي او سوداګریز شرکتونه له تمویل کوونکو ادارو او د افغان دولت له وزارتونو سره د خپلو مالي ستونزو د حل غوښتنه کوي. د وطن ساز شرکت مسؤل حاجی عبدالواحد نن ازادي راډیو ته ویل دغه شرکتونه چې شمېر 1500 شرکتونو ته رسیږي له تمویل کوونکو بهرنیو ادارو، نړیوالې ټولنې او نړیوال بانک څخه د خپلو پیسو د ورکړې غوښتنه کوي. دی وایي چې وړاندې له دې نړیوال بانک بهرنیو مالی ملاتړ کوونکو ادارو او بېلابېلو دولتي ادارو ورسره ژمنه کړې وه چې د پروژو په بشپړېدو سره به د قرارداد پیسې ورکړل شي. د حاجی عبدالواحد په خبره یادو شرکتونو د سړک، ښوونځیو، ودانیو، دولتي ادارو او امنیو قمندانیو د ودانیو جوړولو په برخه کې پروژې مخته وړي او د ځینو هغو کار لا پخوا بشپړ شوی، خو لا تر اوسه هیڅ یوې ادارې د دوی پیسې نه دي ورکړي. د دغو شرکتونو د معلوماتو پر بنسټ یو اندازې یادې پیسې د طالبانو پر حکومت دي او نورې پر مرسته کوونکو بهرنیو ادارو او نړیوال بانک پاتې دي. د افغاني سری میاشتې ټولنه د چین هیواد لخوا له دغې ادارې سره د څلور کانتینره طبي موادو له مرستې خبر ورکوي. د افغاني سری میاشتې ټولنې ویان نوراغا صاحبزاده نن ازادي راډیو ته ویل په دغه مرسته شویو توکو کې د اکسرې ماشینونه، د ټلویزیوني معایناتو ماشینونه، د زړه ګراف ماشین، د فشار آلې، د جراحي وسایل او د غاښونو جوړولو وسایل شامل دي. ښاغلی نوراغا وایي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته له یادې ادارې سره دا د چین درېیمه جوپه مرستې دي. هغه په دې اړه جزئیات ورنکړل چې یاد وسایل او ماشینونه به چیرته په کار اچول کیږي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ، یو یورو 112 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 128 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلداري 1018 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1502 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې سوداګرو د نرخونو کچه د ډالر له رالوېدو سره بیرته نه ده راټیټه کړې. دوی وایي کله چې تېره اونۍ د ډالرو ارزښت په بې ساري کچې لوړ شو نو د خوراکي توکو بیې هم ورسره لوړې شوې چې د کار خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړل. د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
55 کلن توتی خان د کونړ وټپور ولسوالۍ بسیدون کې دی. 6 کلن یتیم لمسی له لاسه نیولې او اوس د اسدآباد په بازار کې د پور پسې ګرځي. وایي له یو پلو کار روزګار نه لري او له بل پلو د خوراکي توکو بیې لوړوالی د بلګې سره مخ کړی دی. د هغه په خبره کله چې ډالر د افغاني بانک نوټونو په مقابل کې یو افغانۍ لوړ شي نو دلته د هر څه نرخونه 200 افغانۍ لوړیږي او چې د افغانۍ ارزښت بیا پورته شي نو د ټولو اړینو شیانو بیې په خپل حال همغه شان لوړې پاتې شي.
دا مې نو سه دی تیم دی پلاړ شي چې ډالر ختلې ریټونه جګ شوې دي. بیرته ډالر ټیټ شوې دی، ریټونه نه ټیټیږي. کارونه نشته. اوړه دغه سی ګران دي، په 3000 او په 2500 روپۍ بورې ده. میوه دغه سی ګران ده، سبزي دغه سی ګران دي. ټول خلک نار نور ناشتي. نو دا درې مورز د ټولګي و راځي د دې دکاندار نه روپۍ قرضوم او وچه ډوډۍ په وړم او کور می غټه شل پنځه کڅه بیګام یو یو چپاټی د تریخ شي سغړې ګورم راسنه.
دلته یوازې توتی خان نه دی چې په دې سختو شرایطو کې کورنۍ ته د نفقه پیدا کولو په غم کې سرګردانه ګرځي او د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي شکایت کوي، بلکې د هغه په څیر زیات کسان په کورونو کې د ولګې لاسه د ماشومانو د فریاد اوریدو توان نه لري او غواړي له هټیوالو په پور څه واخلي او کور ته د یو وخت ډوډۍ یوسي. د ناړې ولسوالۍ اوسیدونکی سلویخ کلن علی خان له همدې ډلې یو دی. وایي
دکاندار نه سودا پوښتنه وکړو چې وروره سودا راکه، هغه سودا یو په پنځه باندې وایي، ولې وروره ډالر جک شوی چې د یو چان هغه څپیا کاخلی وایي ډالر جک شوی دی. داسې خلک زموږ په کلي او په علاقه کې په بانډو کې شته چې هغه د ولګې نه هلاک او تبا دي، چا ورته ښځو کالي راایستلي دي، چا بشتري راایستلي دي سرکونو ته، هغه هم دي څوک نه اخلي، پیسې نشته، مزدوري نشته دی.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې په بازار کې دي د اړینو موادو نرخونه کنټرول کړي. په کونړ کې د ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي د نرخونو کنټرول لپاره یې ګړندۍ هڅې پیل کړي. د اسدآباد ښاروالۍ لپاره د طالبانو سرپرست ښاروال مولوی نظر محمد عتیق ازادي راډیو ته وویل
د چغسره د بازار ریټونه منګه کنټرول کړي دي. چینی درې نیم زره تختلی و، منګولا ریټ ټاکلی درې زره روپۍ، قزاقي وړه چې دي دا درې زره تختلی و، منګولا ریټ را کنټرول کړی دی درې سوه او پنځوس روپۍ ته، سپیشل وړه چې دي دا وی سو اتی ستو ختلی و، منګا ولا ریټا کنټرول کله ده دوی سو روپۍ دغه دغه دی، غوړی چې ده دا 2000 ته ختلی و، ریټ مولا را کنټرول کله ده 1550 سره رسیدلی دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د خوراکي توکو د نرخونو ل لوړوالي او ل نه کنټرول شکایت کوي چې د افغانستان د پیسو بدلولو په مارکیټونو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو او نورو بهرنی واسارو نرخونه په ناڅاپي ډول په بې ساري توګه لوړ شول او یو امریکایي ډالر تر یو سل او دیرشو افغانیو تبادله شو، چې ورسره د خوراکي او نورو شیانو بیې هم پورته شوې. که څه هم چې اوس د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت بیرته لوړ شوی، خو د خلکو په خبره چې د توکو بیې هم هماغه شان لوړې پاتې شوې چې اخیستلې د دوی له وسه وتلې دي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کندز ولایت کې په روان کال کې دیرش تنه شات یا اصل تولید شوي او همدارس په دې ولایت کې د شاتو د مچیو د پالنې او روزنې کاروبار هم د ودې په حال کې دی. د شاتو د مچیو یو شمیر روزونکي وایي چې د کندز هوا د شاتو د پالنې لپاره مناسبه ده او ځکه نو په دې ولایت کې د شاتو د مچیو صنعت هم د ودې او پراختیا په حال کې دی.
کندز کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي د شاتو له تولید څخه راضي دي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د کندز د قلعزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی څلوېښت کلن محمد مصفا له شل کالو راهیسې د شاتو مچۍ روزي او له همدې لارې د خپلې پنځلس کسیزې کورنۍ مالي لګښت پوره کوي. نوموړی وایي چې سږ کال د شاتو تولید ښه دی، خو د بازار نشتوالی د خپل کاروبار پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
تحولاتو کې اومده برادر فروشات اصل زیر صفر است، کسی اصلا نمیخره. از امارت اسلامی میخوایم که برادرم می
وروستیو سیاسي تحولاتو زموږ پر کاروبار منفی اغیزه کړي.
قدر من اوریدونکو، دا موضوع مو په یو تفصیلی راپور کې راخیستې ده. پورا راپور نن د ازادۍ راډیو د څلورو بجو په پښتو پروګرام کې خپریږي.
ازادۍ راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادۍ راډیو.
په غزنی کې ډیرو ماشومانو زده کړې پریښي او مزدوري کوي. د طالبانو له راتګ وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ، بیروزګارۍ او ګرانۍ له کبله د غزنی یو شمیر ماشومانو په شاقه کارونو لاس پورې کړی دی. د هغه ماشومان دي چې له دې مخکې په ښوونځیو کې زده کړې کولې، خو اوس یې زده کړو ته شا کړې ده.
شمس خان چې د بوټانو په رنګ یې مخ، لاسونه او کالي لړلې دي، دی په شنه یخ د ښار په واټونو ګرځي او د خلکو بوټونه رنګوي. شمس خان چې شاوخوا 15 کاله عمر لري، وایي پلار یې کراچۍ چلوي او زما په ګډون لستنه کورنۍ ورپسې ده. نوموړی وایي د جمهوریت په وخت کې هیڅ کار نه کاوه، په وم ټولګۍ کې خپلې زده کړې کولې، خو اوس یې ښوونځی پرې ایښی دی. دی وایي د پخوا په پرتله ګراني یو په دوه زیاته سوې ده. یو کس نسي کولی چې د کور تر وده ووځي، ځکه خو مې له پلار سره کار کولو ته اوږه ورکړې ده.
زما مشکل دا ده که زه اوس کار ونه کړم، کور کې مو ډوډۍ شه نشته، کور کې مو یو څوک نشته چې موږ ته ډوډۍ راکړي. بیا زه مکتب ته ځم، چې زه په مکتب وایم، بیا کور کې څوک نشته چې موږ ته روزي راکړي. غریبان له ډېره غریبۍ نه ټول پډریان شي، له چاسیان شي، له دې قانون زه له دې حکومت څخه هیله لرم چې موږ سره کومک وکړي.
دا یوازې شمس خان نه دی چې په نازکو لاسونو د خپلې کورنۍ لپاره نفقه ګټي، بلکې په غزنی کې ډیری ماشومان په دغسې حال کې تسترګو کېږي. دغه ماشومان وایي د طالبانو له راتګ او په هیواد کې د بیکاری، بیروزګاری او ګرانۍ له امله یې په شاقه کارونو لاس پورې کړی دی، ځکه پلرونه او د کور نور سرپرستان یې نسي کولی چې د کور تر وده ووځي. دا دغه ماشومانو ډیری برخه یې هغه دي چې تر دې وړاندې په ښوونځیو کې په زده کړو بوخت وو، خو اوس یې خپلو زده کړو ته شا کړې ده. احمد خان بیا ولس کلن زلمی دی. دی هم د ښار په ګڼه ګوڼه کې قدم وهي، د خلکو پښو ته ګوري او ډیری کسانو ته د بوټانو رنګولو ست کوي. احمد خان وایي یولس کسیزه کورنۍ لري او پلار یې مزدور کار دی. دی وایي ښوونځی یې پرې ایښی دی، ځکه که کار نه کوي ځان او کورنۍ به څنګه ساتي.
زه بوټونه رنګوم، د شارک یم کور ده چې دا حکومت بدل شوی دی، موږ ډېر خراب ده. موږ به ټوله ورځ دا بوټ رنګوو، چې هغه ته لاړ شو مکتب ته بیا کار به کوڅوک.
شاوخوا دولس کلن شهزاد بیا د دوکانونو او موټرانو نظر ماتوي. د سپیلنی دوګوي او وایي له خپل پلار سره د کورنۍ لپاره نفقه برابروي. د شهزاد کورنۍ تر ډیرو نورو لویه او دیار لستنه ده.
مخکې له دې چې دا حکومت راغلی او موږ خپل درسونه ویل، خو اوس چې کله دا حکومت راغلی موږ پیسې او ډوډۍ شیان نه لرو. موږ مکتب پرېښی دی، ما پلار کراچۍ چلوي، نو موږ دواړه د خپل کورنۍ هغه پوره کوو خرچه.
دغه ماشومان په دې باور دي چې دوی هم د خپلو کورنیو لپاره وړ نفقه نسي برابرولی، خو بیا هم هڅه کوي. دوی له نړیوالو موسسو او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په غزنی کې له بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي تر څو د دغه ماشومانو خوله له خاورو پورته سي. خو د طالبانو چارواکي وایي په اکثرو ولایتونو کې هغه زیرمې تسې دي چې د ژمي پر مهال به له اړمنو سره د مرستو لپاره توکي پکې ځای پر ځای کېدل. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حکانی د پنځشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو دوی له مرسته کوونکو هیوادونو او موسسو سره په تماس کې دي چې د لارو له احتمالي بندېدو مخکې دا زیرمې ډکې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په باور افغانستان د بشري ناورین ښکار سوی او په روان ژمي کې میلیونونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ سوي دي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
د ازادي راډیو د نن ورځې د غرمنۍ خبري مجلې په وروستیو څو شیبو کې تاسو له پیغامونو
محمد همدرد لغمان آزادۍ رادیو ته دا پیغام رسیدم په دې هیله سینه شریکی. دا رقم کانفرنس د اسلامي هیوادو په د پاکستان په قربتوب او د سعودي عربستان په بلنه جوړیږي او یاد یې ارسو یاد په دې کې شک نشته چې پاکستان د اسلامي امارات سره رښتینی همکاري وکړي، نو هیڅ شک نشته چې موږ به پرمختلل حکومت او پرمختلل افغانستان ولرو. او که چیرته د تیر په شان د مخې پالیسۍ ته دوام ورکړي، نو په دې کې بیا هم شک نشته چې موږ به له دې حال نه پسې بدتر حالات سره مخ شو، هم حکومت او هم ولس. والسلام په احترام.
زه دا امیر متقی ته ویایم چې څلور میاشتې د ووتې جنکۍ ته ښځه ته سبا کولینه نه خلاصوې، مکتب نه خلاصوې. دا به ته ضرور خلاصوې، د خلکو موندې عذاب ته راوې، د خلکو موندې تنګسې ته راوې. دا به ته ضرور خلاصوې، ضرور. دوامه دا خبره دو چې بیره خبره دو تو سیدو کلمات پلیکلې تر کیلومتر نوم قربان شما. بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله. دا د میګوالین شاهده. خدا دغه د درې رنگا بیرغ کوم دا دغه په چاپر تړاو نه لري، دا کې جمعه تا قسم دا د افغانستان یو زیړ نشان ده، دا درو خوستا دا زاده ولتا تر خلون د کړای دا یا د فرام ته زید کې دومره زیدی خلک همونه ولې دلیر یا پیګای نه یا په کاست کای په دغه مونږ به ونه راسه جای تندر پرین شرم ده نه چې د درې رنگا بیرغ تر لوند نه و نو وخای نو ستو بیرغ نه و په دروالور دا دومره ملکی نه دا والله پر رسمیت نه پیژني والله په افغانستان خلک مونږ تنګه تراوي په ځون وندې تراوي خو وټه ته مان نه لای چې ته طالب یې می خی او خاخم یې خو ستی تو دغه چاره دغه مکتب خلوص کا د بیرغ و منه دغه میډیا چې دو دغه خلوص کا دوه ما دا خبر درته کوم چې کته افغانستان ابو داوی نیر ملک سره کمپانی رو وغوړه په افغانستان کې داسې مدني نه دي داسې کوری نه دي هغه شتات کوي ذخیری دي هغه شتات کوي بندی نه شتات کوي د اوبه چې منځکه عبود شي او سلام په احترام